السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنی خبری مجله پایل سوه. نن یکشنبه ده، د سلواغی عدلوی څلورویشتمه د فروری میاشتې دیارلسمه. نیم ساعت خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د مل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. په خوست ولایت کې نن در نیم ټونه تر تاریخ تیر خوراکي توکي چې د شروالي او امنیتي موظفینو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي ول وسوځول سول. د شروالي د تصفیه د کمیسون مشر نصیب دانش ازادي راډیو ته ویلي غواړي راتلونکي اونۍ د بنجاره توکو له پلورنځیو هم تر تاریخ تیر توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن وویل پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له کیف څخه د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو پریکړه د توجیه وړ ده. بلینکن ویلی چې دغه یرغل په نږدې راتلونکي کې پیښیدونکی دی. تر دې مخکې نور هیوادونه هم له خپلو وګړو له اوکراین څخه د وتلو امر کړی دی. په سلګونو کسانو د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د تیرې میاشتې د ناکراریو پر مهال د مړه سوو کسانو په یاد لاریون وکړ. د تیرې میاشتې په ناکراریو کې د چارواکو په خبره 228 کسان مړه سوي چې 19 یې پوځیان دي. مظاهرې د تیلو بیو لوړېدو په اعتراض پیل سوې. د لاریون برخوالو نن د ولسمشر قاسم جومر توقایف د استیضاح غوښتنه وکړه. او وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د ده د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکي میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې وویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبری په اړه یوه سخته پریکړه کوي او د ده په وینا هیواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12.
د دې ترڅنګ په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ قطر ته لاړ.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجي هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي.
لیوه شنون کې څه اورئ چې آیا دا سفر د بهرني مشروعیت د اخیستو هڅه ده؟
د دې چې په کور دننه خلک ورته خوشاله وي او خلک دوی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپېژني، زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی.
آزادو خبرلانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي ښځې دي بیکاره سوي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د عملي کېدو وړ دی.
د حکومتوالۍ برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړې نه ده او لغوه کولی هم نشي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دي د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې څلور دقیقې او 13 ثانیې دي. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال وایي رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دیني عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبري وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به پیاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استادو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي، او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوحې او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي، خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولي او وایي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو و، او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی و.
اومردل چې د طالبانو یو هیئت چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان ویلي دي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استادو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتیکو سازمانونو استادو سره خبرې وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو دا سفر د بهرونی مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ده؟
زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان او رین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي. ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي، او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کیږي. نو د اوس لپاره موږ ویلای سو چې نړیوال ټولنې د دغې ادارې د رسمیت پیژندلو موضوع لیست په سر کې قرار نه لري تر دې چې اول خلک دغه روان حالت څخه ووځي، او حداقل آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دوی پاتې سي او خپل ورځنی ژوند په
بلې. تاسو اشاره وکړه چې بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی. دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستې دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور د نن څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډېره معنا نه ورکی، او که هغه د فشار د وجه وسي یا دی حکومتونه دا حتی کړی دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دوی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دوی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنۍ مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا بدلی د رژیم هغه وخت نور هم رالنډوي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژان و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویان ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشت نورو ډیپلوماټانو له استادو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د آزادو خبرلانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له درې زرو زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې ښځې دي بېکاره شوي دي. د دې ټولنې مسؤولان وایي چې اطلاعاتو ته په سم ډول نه لاسرسی خبرلانو سره تاوتریخوالی او د رسنیو تړل کېدل هغه موارد دي چې په دې موده کې ګیراف لوړ شوی دی. طالبان وایي چې دوی د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پر رسنیز ډګر کې فعالیتونه له هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت شپږ میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه او خبریالان په دې برخه کې ستونزو ته اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 80% نارینه او 80% ښځینه رسنیزې کارکوونکي وزګاري شوي دي. د دې ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت د اندېښنې وړ یاد کړ.
افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې څېړنې ښایي چې سیاسي تحول رامنځته کېدو پس 40% رسنۍ چې اکثرا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو خو تړل شوی دی.
ښاغلی مجددي وایي سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې رسنیز ډګر له هر بل وخت زیات له ستونزو سره مخ دی، خو یو شمېر افغان خبریالان بیا له ستونزو شکایت کوي.
افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې له رسنۍ سره کار کول ډیر سوزمن او لوی زړه او لوړ حوصله غواړي. خبریال له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو راتک هغه څه دی چې بیا د خبریالۍ په ډګر کې ډیر منفي اغیزې کړي دي. اکثریت وزیران حتی دوی نه مخ کیږي له ښځینه خبریالانو سره او مرکې ته ورسره نه حاضري کیږي.
خو دغه ټولو اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی تر اوسه هیڅ رسنۍ ته د بندیدو او یا هم د تړل کېدو ګواښ نه دی کړی.
هیڅ کومې رسنۍ ته د متوقف کېدو یا د کاري فعالیت ته درېدو نه دی ویل سوي. کله چې خارجي ځواکونه زموږ د هیواد څخه تلل، نو هغه رسنۍ یا هغه ژورنالیستان هغه نیابتونه چې له هغوی سره د پروژو په بڼه یا د تمویل له اړخه څخه وابسته ول، هغوی هم ورسره وتښتېد.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د خپلواکې ټولنې او دغه شان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال له 316 راډیوګانو واتې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او 212 نورې هم په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت کوي.
په راپور کې مور دل چې تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې میرمنې دي بیکاره شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوی اسعار زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلی کرزی یو کنفرانس ته د دې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي فیصلې په اړه ویلي چې دا پیسې د افغانانو دي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې جو بایدن دې پر خپل پریکړه له سره کتنه وکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11 پیخي قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي، بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلی کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړي. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي.
ایپول از هیچ
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دی. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلې، اسامه بن لادن خارجيان راوستیو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزانه ورکوي؟
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د ملکی دو مخه ونیسي. د افغانستان په خوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نوري پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي، هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوي؟ تزموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅ کله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټولې پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنه کړل شي، خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړي وي، خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل شوی. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دې د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي، او په دې اړه د بیا کتنې تر څنګ د ټولو اسعاري زیرمو د ازادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تیرو څو اونیو کې کابل کې د ځینو معترضو ښځو تر نیونې وروسته دا ځل داسې ادعاوې مطرح سوي چې ګواکې ځینې نورې معترضې ښځې هم تازه نیول سوي دي. دا چې طالبان په دې اړه څه سپیناوی لري په دې راپور کې
فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د شنبې ورځ نه وخته 15 معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه چې د افغانستان د خود جوش مبارزه ښځو د حرکت غړي دي او له څو مودې رئیس د امنیت ستونزو له امله په امن کور کې ساتل کېدي، د طالبانو له خوا نیول شوي او یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوي دي. د دې حرکت غړي رازیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
مدینه دروازی او مشمانی نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه خزه چې خپل مشمانو سره هلته ساتل کېدی لزان سره بیول.
په ورته وخت کې د خزو د سیاسي مشارکت د شبکې وی غړي چې نه غواړي نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د خزې د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیول شوی او ټول لیک دی سلوي ختسان دي.
یو ورځ مخکې هغه ځای چې خزې پکې ساتل کېدې محاصره شوی وو. پرون یې هغه خزې سره له کورنۍ وی چې ټول لیکدې څلوېښت کسانو او پکې خزینه معترضې خزې هم ویل ځان سره بیولې. معترضې خزې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه ده چې له بده مرغه اوس ټولې د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په یوې ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی، خو یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو حکومت د دې خبرې په غبرګون کې وایي چې طالبانو د څلورو نورو معترضو ښځو د نیونې موضوع هم رد کړې وه، خو یو شمېر بیا د طالبانو د حکومت لخوا خوشې شوې وي. کابل کې یوې معترضې ښځې فوزی وحدت ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅکله دغه موضوع نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې معترضې ښځې چې د طالبانو په بند کې وي، خو طالبانو تر پرونه دغه موضوع رد کړه، ان د اصلو په ناسته کې یې رد کړه او وی ویل چې دغه موضوع به تعقیبوي، خو دغه نجونې د طالبانو له بند خوشې شوې.
خو یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مرسل عیار، تمنا، زریا پریانی، درې خویندې او زهرا محمدي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې لیکلي افغان ښځې د خپلو حقونو او یو شمېر باور نه کوونکو خنډونو پر وړاندې د اوږدې مبارزې او عدالت غوښتنې مخینه لري. دغه بنسټ لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو دفاع او ساتنه یوازې د هغوی نه بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ښځو د ربړونې او بندي کولو پر ځای د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو چارې فعالې کزی ارزو ازادي راډیو ته وویل
د څلور رسیزو په جګړو کې به ډیر مشکل دی توانی دلی دي چې خپل حقونه لاسته راوړي او یا هم د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړي. هغه همیشه ډب شوی دی اوس د طالبانو په نظام کې دا ډبول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی. دوی ښځینه فعالینې او په دې ټولنیزو چارو کې په نورو برخو کې که په سیاست دی او که په تعلیم په برخه کې په هره برخه کې چې ښځې خپل غږ پورته کوي دوی هغه
داخل سوی وی.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتال یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړي مونږ د خپل اوپتلونو د کارځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوپتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپل چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې روسي ویل د امریکا یو اوپتال یا تحت البحري وروسته تر دې خپل اوبو بهر ته بدرګه کړي چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پامونه کړ. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوپتالی د روسی پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسی بیړۍ د دغه امریکایي اوپتال په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتال له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې د غراز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی.
له خبرونو ورآخوا،
السلام علیکم. تر خبرونو ها خوا ټولګي ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ټولګي د سر موضوع دا ده چې نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا چې رادیو څه ډول رامنځته شوه او څنګه چپې تر نړۍ او افغانستان پورې ورسېده، په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. لنن یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د رادیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د رادیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د رادیو د جوړېدو څخه باندې پیړۍ ووته، خو ملګری ملتونه وایي لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14مه د رادیو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د رادیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواک توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم رادیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د رادیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه روانه توانېدل چې د غرونو نه واوړو. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د رادیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د رادیو کابل و چې هغه په 1314 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړ شو، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1317 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل رادیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ رادیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پولی ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل رادیو بیا 1320 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی رادیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او رادیو دې د چ رادیو سره خپل ډیر زیات علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زنه زده کړی دي. خپل د خبرو سره
داش پګوشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د رادیو په اوریدو روغدې شوی.
رادیو سره خو زه خپل د توبه من چې ډیره زیات مینه لرم، چې نه واورم په اوراز د سیمه لکلای د چې یو شیر سره وکړ لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړی ډیر سرګردان ډیر بدارې د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي رادیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د رادیو اوریدل وسته خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم رښنا نشته. د رادیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې راډیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاری. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونه یتیمانو او بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزله ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشه، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا درې سو ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالۍ اړوند دي او 123 ماشومان چې د صبرای ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه به ولرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې معتاد وي او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله په ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې یو. هاخه یم خو کورنۍ کې ډېرې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپاټ ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، خور پیژني، مسکین پیژني، مظلوم پیژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه اوس چې وشو داري مرسته نور ارسه وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوي مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
درک زده ما خشم دي زمې کې د سلو او ملزای نه خوشو مخکې وزه سمنل ایز د سمنل ملزای نه خوشو.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې ضرور سوي یتیمانو، کندو او بېوزلو سره د ورته ژمنه توکو مرستې کړې وي. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فروری 14 د راډیو نړیواله ورځ او د راډیو دغه ورځ د راډیو مینوالو ته خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو ته او هغه څوک چې د بیان د ازادي سره مینه لري او د بیان د ازادي اصول مراعات کوي، اگر چې د ازادي بیان ازادي سناسه مریض د خدای شو ډاکټر ورته پیدا کی چې مداوا شي، نو د دغه ورځ په مناسبت ټولو ته مبارکي وایم. د نورو ځکه مسولین تر سوالي او مسولین ځکه موږ تر سوالي موږ سره ډیو ډیر ګټ تر سوالي
را جامن لا د یلمن ولایت مزاجي ول سوالي رسل موږ هم په کیرو وخت کې نه د خریدان په وخت کې په خپل کلی کې دوه مکتبونه درلود، یو د القانه یو د انجونو، دا د تیر جنګو مخالفتونه کبل څخه بند شوله. اوس چې د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم، مرحل مې بشپړ کړله، زموږ دغه دواړه مکتبونه لاس شوله. اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي، دا مو یو ستره بریا ده. بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور څخه یعنی کلینیک جوړ دی، معرف جوړ دی، دا هم ډېره غټه خبره ده. بل بېخي که لوی دی که مو کوچنی دی، که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم پسې زده کړو باندې اخته دي. موږ انشاءالله الرحمن خیر، خو مشکلاتونه به هم تېر شوي، ستونزې به هم تېرې شوي، خو دغونه څه مو ترلاسه کړي دي.